درنو اوریدونکو السلام علیکم دی دازره رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم لمړی د دې سات خبرونه واوري په خوست ولایت کې د اوبو یو بنچ تیرونه د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شوی وو د باران له عمله ویجار شو د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغوش پژو پروژو څخه یو ده چې تیرونه د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر لخوا پرانستل شو د طالب چارواکو د معلوماتو لمخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوې دي په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنوي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي د ګوربز ولسوالۍ اډوند د لیژې بند د ماتیدو په اړه هر اړخیزه څېړنې روانې دي د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویندوی مستخبر ګوربز پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې بند د سه شنبه په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بیساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 5 کلونو کې د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي یو نیمه درجه سانتی ګراد واوري ساينس پوهانو خبرداري ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنی ده چې د تودوخې څپې وچکالۍ سیلابونه ځنګلي اورونه او سخت توپانونه رامنځته شي د پورتسدام د اقليمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکه مکرمه ته رسیدلی تم کېږي چې سش کال به له افغانستانه ډیر زره کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلی و چې افغانستان ته د 1404 هجری قمری کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره ډیر زره سهمیا ورکول شوې ده سعودي عربستان د اسلام د سپیشل زاینو کوردی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته نن وتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یو خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی د امرستي د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا جی ایچ ایف لخوا ویشل کیږي د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاره ویجاړې شوې او په سیمه کې دومره ډېر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شار شي جی ایچ ایف د سه شنبه په ورځ ویل چې دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندې ډول واخلي چې د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري
هبیتات مؤسسه وای د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدماتو به برخې دي د دې شهر ځینی اوسیدونکو وای
پوری کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګیو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اور سفر ته پکتو د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي
د اوسنی وخت کې او تړونونه لاسلیک شوی دي اما عملی اقدام دومره نه دی شوی
د طالبانو ستري محکمې د لوی اختر مخ کې تر مخ کې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ هغه سړی در پیژنو چې ګنشمیر کتابتونونه جوړ کړی دي
زموږ ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی نو ځکه موږ د کلی او ما کتابتون نومر کړی دی
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هبیتات وای په پلازمینه کابل کې له هر 5 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شویو سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایي شاري خدماتو به برخې دي د ادارې پرون وخت په یو بیان کې لیکلي دي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکو برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي ده د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنی پروګرام یو ان هابیتات وای د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسیدونکو ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتي خدماتو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی وشتمه خبر کړی ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومانو پر ودی روغتیا او راتلونکي مستقیمی اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې لهرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې لبنسټیزو خاري خدماتو به برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل:
پوړي کې د ګرد او خاور او لمر او بادونو نه پتنګ یو، او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلې چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسېږي، ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمې دي.
دلته موږ پاکي وبنه لرو د سکلو لپاره، د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي، چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته، خو برېښنا پکې نه وي، ژوند دلته سخت دی، خو څوک زموږ مجبوري ده. نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزانه دي او وسکرای کمی دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې، بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دې وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه. په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوی کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي، او ډېرې داسې مې له زیربنایي بنسټیزو خدماتو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمې وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بېکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پنګونی او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پنګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوس، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمهیزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل اکسپانه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک سوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافزي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسه کړې دي، اما عملی کار نه ده پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي، په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی جوړومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې. منور دغسې یو برسېره لوی پانګونې تر اوسه پورې چین نه دی کړې په افغانستان کې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل،
کدا څلورو کانو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري، او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په غټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلوماټ غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه له تلیفون له لارې را سره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې، او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان، تاسو ته اوریدونکو ته زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مسؤلیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکار او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي تر هغه زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه د لویه پانګونه وسی په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغه لویه پانګونه افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب.
چین
بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او له طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنۍ چارو وزیر له سبانې وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنس اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
تر هغه چې ما معلومات کړی او د چا خبره راغله، منابع وايي ماده سروسه هغه متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي. دا خبره البته کې دي چې څنګه څه چې ځینې نورې خبرې به هم لري چې نه یان سره د موږ تاسو اوسې نه دي متشبب سم ملایان دي کې شک نشته. خو چین دې له لوی سرمایه گذاری کوي په اشخاص، په همدغه حاکم ملایان او افغانستان کې په همدغه ملایي کړي او کې نفوذ د چین وستر بل زیات دی. چین په واز دي چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا راغند هغه ملموسه سرمایه ګذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرولونکو اوسېږي، د مدیریتونکو اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې تفالې چې چین پرې کوي چې ډار لري هغوی فعال دامات تا مخ
خنې مخ خنې کې او هغه په تنظیم داش ډېر مننه. کله راته وایس د متقید په دې روسي سفر کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شغلې دار هم ملت تللی و، یو موافقه درې سره خو وکړه چې د سیپاک په افغانستان تم وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ په خو هم د سکلنا کله دا خبرې شوې دي، آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه. خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي، دا لاره به د سندول شي، دا تقسیمات به د سندول شي. خو زه د دې افکت د ما سوچ د څه دی هغه ځای چې زه دا فکر سارم هغه څه وایم، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یو سیاسي لوبي فارسي متاسفانه افغانستان څو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، ترڅو چې لا هم لانجه زیاتېږي. زه بهر کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوال په ډېر بریده اوسېږي.
ډیره مننه سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان په خوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان بازو
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت ستره محکمه اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نلیدلو له امله بعد لوی اختر لومړی ورځ لس ورځې وروسته د شنبه په ورځ چې د جون له ووم سره برابرۍ شي وی. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر د اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړی ورځ اعلان کړی ده. یو شمیر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکو لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
موږ حیران یاستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ ووسی.
د کابل خار یو اوسیدونکو چې د هم نغختل پراپور کې نوم خپور شي وویل عرفه د مسلمانانو ترمنځ یووالی ښیي ځکه د ټول نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمۍ ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري. خو اختلاف د عرفه په ورځ یا لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده په کار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفه د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مې 8 اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون 8 په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د ذوالحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نور اسلامي هیوادونو بیا د جون 8 د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون 15 بعد عرفه او جمعه د جون 8 بعد د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالم وایي چې د فقه له نظره دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. مولوی ویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره بهتره دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته دا خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي ده چې مسلمانانو وحدت یو والد او په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تب ته احسان په فقه له از لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دی.
د عرفه او لوی اختر او د غراز د روژې د پایل او د وړوکي اختر په اړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نوی نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول اختلافات موجود ول. د اسلامي روایتونو له مخې عرفه هغه ورځ ده چې حاجیان د سعودي عربستان په مکه مکرمه کې د عرفات میدان کې د حج د مراسمو د پای ته رسولو لپاره پکې راټولېږي. لامدي عمله دا ورځ د هغو مسلمانانو لپاره هم نیکمرغه ده چې حج ته نوی تللي، ډېرې روژې نیسي او په دې ورځ عبادت کوي. یادونه ورده چې د طالبانو د حکومت د ارشاد حج اوقاف وزارت ویلي چې سکل د حج په مراسمو کې افغانستان ته د ډیر زره ګډون کوونکو برخه ورکول شوې ده، او د هر حجی لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,23,000 افغانیو څخه زیات ټاکل شوی.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نه وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لاس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه جوړ کړی دي. دا څوک دی؟ دا کتابتونونه چیرې جوړ کړی، ولې او څه ګټه خلکو ته رسیدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی عامه کتابتون نومر کړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وی لومړی پیل هم کابو 12 کال مخکې له خپل کلی د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ، او اوس یې د کار سمره په درې ولایتونو کې نه ویشت عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړی کتابتونونه، د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې درې کتابتونونه جوړ کړی دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼۍ ولسوالۍ کې او یو د بربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړی دي.
ښاغلی محمودی وایي دا کتابتونونه چې ډېرې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دینی مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی. په هر یو کې له 1500 توکونی ولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یو په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودی د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکاري مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هغه استاتي که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاز خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړي دي او هم یې کتابونه مرستې کړي دي. له موږ سره
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچه یې په اقتصاد کې زده کړې کړي وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسرناست و، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لوران دي تر زمانه نه مې ډېرې تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو زمن مې د هماغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د هماغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه دا چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړی ده. دغه شانې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بېلابېلې علمي ادارې لکه د علوم اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هېواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هېوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومی ژن د بلغس ولایت د بالمرغاب ولسوالۍ د خمی اب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بام سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلي چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل راحل کړي او دلته انتنونه راوړي. اته نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران کچیر نیټ دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې پنیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سرپاړکی کې مده واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګینه په چله د لونګی لري هغه ژر نه دلو د دجر لري. نورز ما په هان باندې د هیڅ فرق نشاله کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري از ما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړئ.